د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو او همدارس د راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. لومړی مو رابولم خبرونو ته. د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو مشروط ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. او د سوریې د تیرو درو ورځو په جګړو کې د 118 تنو د وژل کېدو خبر ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربن قشتنه نه ده بدل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروط ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی، په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربن د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا ور سره چې اوربند وکړو موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت تر لاسه کوي چې دوی سا وخت یو جګړه تیزه کې ورسره راشي.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موساکلا ولسوالي ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناسرګن ځای ته وړل شوی و. د چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې د بین الافغاني خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه لشکرګاه څخه د مساکله پنیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالي ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي، د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان پر راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر پسپارشتنه باولینګ ونه کړ. د نیوزیلند په وړاندې د افغانستان د لوبډلې لومړی دوه لوبغاړو حضرت الله زازی او نورالی زتران ښه بیټنګ پیل کړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. نیوزیلند د افغانستان د 104 اویا منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بل سیالي کې کوربه هیواد انګلستان بنگلاديش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړ. فیفا د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم دی. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د ملي ټیم 15 غړیو تور لګولی چې له 2014 تر 2018 کاله په هغوی مقرر جنسي تیری کړي او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنځشنبه لورځي رئیسی په جګړو کې لشته لشه 118 کسان وژل شو دي. د لندن میشتي ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبه په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګي برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړی دي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند د کریسچن دیموکرات ګوند مشر پر روسیې د بندیزونو د نرمولو لپاره د خپل ګوند د غړیو غوښتنه رد کړه. ویل بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې مسکو په کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې بدلون نه وي راوړی. د ګوند مشر انګرید کرامپ کارین باور پرون شنبه وویل تر څو چې د روسیې چلند بدل شوی نه وي، له دې هیواد سره په اقتصادي همکاري کې د بدلون امکان نشته. تر د مخکې د کریسچن ډیموکرات ګوند غړي او د ساکسونی ایالت والی مایکل کریتس شمیر په پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنی وروسته په یو ټویټ کې ویلي وو چې د شو اړیکو لپاره په کار ده چې جرمني پر روسیې بندیزونه پای ته ورسوي. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخابات روان دي. د رای ورکولو اکثره مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانستل شوي او د ماښام په 8 بجې بندي شي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د روسیې تاس خبري آژانس وایي تکایف د پلازمینې نور سلطان په استانه اوپرا کې خپل رای صندوق ته واچوله. د قزاقستان پلازمینه چې پخوا استانه نومیده اوس نور سلطان نومول شوې ده. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټون کوي شي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغې راوروسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله سطح د تل لپاره د فوټبال له ټولو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر ښځینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې د شنبه پورس ښاغلی کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربیره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د ښاغلي کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 15 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړي دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د ښځینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم پخوانی مسؤول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلونو راهیسې ډنمارک کې اوسي، د شنبې په ناوخته یې ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدې په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزونکي چې په دې قضیه کې شامل و، فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
سیکرتر جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضې ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونو د تورونو په اړه رپورټ خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسؤول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي ځورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل در روان کال په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وه هلته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې او استازي لخوا چې له افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېدی. خو د افغانستان د ښځو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې وه ازادي راډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوې رد کړې. ازادي راډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړۍ له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سات لاس پجیاو یو لس دقیقې شو ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د دې جرګې د مشرۍ جنجال د اختر له پای ته رسیدو وروسته پای ته ورسوي یا یې حل کړي. اختر پای ته رسیدلی او آیا ولسی جرګې غړي توانېدلی دي چې په دې موضوع بحث پیل کړي او د هغه د حل لپاره هڅې وکړي او کنه؟ اجمل تورمن د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، ولسی جرګې خپلې غونډې پیل کړې دي او دا موضوع په دې موضوع بحث پیل کړی دی او کنه؟
بله څاروان صاحب، د دې لپاره چې تر اوسه پورې څو چې هغه د ولسی جرګې اجرایه پلاوی ونه ټاکل شي نو د کمیسیونونو انتخاب هم نشي کېدای، کمیسیونونه هم غونډې نشي کولای. پرون د ولسی جرګې عمومي غونډه وه چې د شنبې ورځ وه او نن د ولسی جرګې د کمیسیونونو خدا چې کمیسیونونه نشته. ما موبایل مخکې باید اول عمومي جلسه وشي چې عمومي جلسه کې رئیس انتخاب شي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو سره چې ما خبرې وکړې دوی وایي چې د ولسی جرګې غړي په کم شمېر سره پرون هم تالار ته حاضر شوي، نن هم د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پرون هم د لسو په شمېر کې کسان په ولسی جرګې په تالار کې ول او نن هم. نو ځکه هغه شخړه چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر باندې راولاړ شوې ده تر اوسه پر نه ده حل شوې ده. او لکه څنګه چې تاسو وویل تمه وه چې د اختر رخصتۍ وروسته دغه شخړه حل شي او یو د حل لار ورته ولټول شي. خو د دوی په وینا چې تر اوسه پرې هم دا موضوع په خپل ځای ده او کومه حل لار ورته نه ده ټاکل شوې. بله څاروان،
له دې داسې معلومیږي چې د ولسی جرګې د غړو علاقه هم له دې موضوع سره کمه شوې ده چې جرګې ته نه ورځي او نصاب نه پوره کیږي. له دې هم داسې معنی اخیستی شو که څنګه؟
تقریبا که څه هم معمولا په افغانستان کې وروسته هر رخصتۍ د اختر رخصتۍ وي یا د نوروز رخصتۍ وي تر هغې وروسته دوه درې ورځې یوازې په ولسی جرګه کې نه، په ټولو دولتي ادارو کې دغه موضوع یو څه کمرنګه وي. مثلا دولتي کارکوونکو راتګ، ځکه چې دوی معمولا ډېرو لرو ځایونو ته سفر ځي او په خپله کابل کې هم وي. دوی پس رخصتۍ وروسته دغه ستونزه موجوده ده چې ډېرې دوی د خپل کارونو ته وظیفو ته نه دي. ولې په ولسی جرګه کې داسې یو مهمه موضوع چې وه په کار وه چې مثلا دغه وکیلان حاضر شوي ول او دغه موضوع یې حل کړی و. ځکه څومره چې د دغې ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره ټاکنې په ځانګړي ډول د رئیس لپاره دا شخړه اوږدېږي. په همدې انداز د ولسی جرګې کارونه چې د قوانینو تصویب دی دا به اوسه پات کېږي. نو توان چې باید د ولسی جرګې غړو دا مسؤلیت درکړی وي او په ستاسو په وینا باندې چې هغه د علاقمندۍ له مخې هم دوی حاضر شوي. ولې د ولسی جرګې وکیلان وایي چې دغه شمېر ډېر کم دی او پرون هم لکه څنګه چې مخکې ویل د لس په شمېر کې او نن هم په دغو شمېر کې وکیلان ولسی جرګې ته حاضر شوي دي.
ډېره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د رخصتۍ نه وروسته نه صرف ولسی جرګې بلکې اکثرو ادارو ته او حتی په ځینو مواردو کې ځینو ښوونځیو ته هم کم خلک یا کم زده کوونکي ورسي. همداسې تر رخصتۍ مخکې هم په ځینو ادارو ته، البته چې رخصتۍ ته یوه ورځ یا دوه ورځې پاتې وي، نه ورځي او کار نه کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم اکرام الله اکرام درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصیرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د جګړې شدت او د سولې د خبرو د برخلیک تر عنوان لاندې په خپره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې د سولې د دوم پړاو خبرو لپاره قطر ته ځي او هلته له طالب استازو سره خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل به خبرې ډېرې متفاوتې وي او ځینې مسایل به وروستي کړي، خو تېرو خبرو ته په کتو